آج ویو 360 میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک ایسا منصوبہ جو خطے کی ترقی کا ضامن ہو سکتا تھا مکمل کیوں نہیں ہو پایا، جانیں گے آج کے شو میں.
امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. قدرتی گیس پاکستان میں توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور قدرتی گیس کی پیداوار اور اس کے ذخائر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے آج پاکستان کو اپنی گیس کی ضرورت کا تقریباً 25% امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس کا نتیجہ ہے ملک کو کئی دہائیوں سے درپیش گیس کی قلت، جو گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہم صنعتوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی. ایک ایسا پروجیکٹ جو اگر مکمل ہو جاتا تو انرجی ماہرین کے مطابق پاکستان کی گیس کی قلت بڑی حد تک دور ہو جاتی. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1995 میں طے پانے والا یہ منصوبہ آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکا. جہاں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے گیس پائپ لائن کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے، پاکستان کی طرف سے 2013 میں تعمیر کے افتتاح کے باوجود اپنے حصے کی پائپ لائن پر کوئی کام نہیں ہوا. پاکستان کی طرف سے اس پائپ لائن کی وقت پر تعمیر مکمل نہ ہونے سے اسے ایران کو اربوں ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان منصوبے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ ایران پر سن 2012 میں لگنے والی امریکی پابندیوں کو قرار دیتا ہے. پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس حوالے سے جانچ کی کوشش کر رہی ہے، جسے پاکستان کے پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی. اس منصوبے کے آغاز سے اب تک اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں. پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے گزرنا تھا. وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مرتضیٰ، کیا ٹائم لائن رہی اس منصوبے کی، اگر ہم ایک ریکیپ کر سکیں سب سے پہلے؟
جی بالکل اسد، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آئی پی پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ تھا 1995 میں شروع ہوا، اس کے بعد 2009 میں اس پر باقاعدہ جو ہے بات چیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2012 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ 2014 کے آخر تک اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا. اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو روٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایران کے فارس جو گیس فیلڈ ہے وہاں سے اس کو شروع ہونا تھا، اس کے بعد کرمان اور اس کے بعد تیستان بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسے بلوچستان کے جو بارڈر ہے گوادر میں وہاں پر پہنچنا تھا. بلوچستان میں اس پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا. تقریباً جو ایران کا جو حصہ ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے تقریباً 1100 کلومیٹر جو ہے وہ گیس پائپ لائن بچھائی گئی ہے، لیکن جو بلوچستان میں 780 کلومیٹر جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. یہ جو منصوبہ ہے یہ خضدار تک گوادر سے پہنچنا تھا، اس کے بعد سندھ اور اس کے بعد پنجاب تک اس کو پہنچایا جانا تھا. شروع میں اس منصوبے میں بھارت نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایران پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی جانب سے اس کے بعد بھارت نے بھی اس سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا.
تو ایک جنرل پرسپیکٹیو اور جنرل فیلر ہے کیا، اگر ہم اس حوالے سے مرتضیٰ بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو انرجی کے ماہرین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے، اس منصوبے کے مکمل ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟
جی بالکل، کیونکہ طویل مدتی یہ منصوبہ ہے، لیکن اب تک اس پر پاکستان میں جو بلوچستان کا جو ایریا ہے جہاں سے گیس پائپ لائن بچھانا تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا. ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً جو پاکستان میں 23% جو قلت ہے گیس کی اس کو اس منصوبے کے تحت جو وہ پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ پورا نہیں ہو سکا. اور اس کا جو فائدہ ہے دونوں ملکوں کا تھا، کیونکہ پاکستان میں گیس کی قلت ہے اور اسی طرح ایران کو اس سے مالی فائدہ ہونا تھا، لیکن یہ منصوبہ اب تک شروع نہیں ہو سکا. اور جو اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایران پر امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اب تک اس پر باقاعدہ طور پر کام پاکستان نے شروع نہیں کیا، اور وہ اس حوالے سے امریکہ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس منصوبے کو شروع کیا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ پاکستان میں جو گیس کی قلت ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے.
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کوئٹہ سے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے گراؤنڈ لیول ریئلٹی کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں فی کلو 20 روپے مزید اضافہ کیا تھا۔ آخر ایک ایسا پروجیکٹ جس کا افتتاح 2013 میں ہوا اور جس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک پوری ہو سکتی تھیں، مکمل کیوں نہیں ہو پایا اور یہ تاثر کیوں ہے کہ پاکستان اس سے نکلنا چاہ رہا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی نظر الاسلام نے اپنی اس رپورٹ میں۔
کیوں سمجھ لے کہ ہے ہی نہیں گیس، جدھر ہے ادھر پریشر استعمال کے قابل ہی نہیں، سلینڈر سے کام چلانا پڑتا ہے، سلینڈر میں بھی آئے روز اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بھی بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب دو بل جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہمیں پے کرنے چاہیے، گورنمنٹ کا بھی بل دینا پڑتا ہے ساتھ میں پرائیویٹلی یہ سلینڈر بھی، اس کے بھی چارجز جو ہے نا ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔
موسم سرما کی آمد سے قبل ہی دال حکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ شروع ہو گیا ہے، جس کے باعث صارفین ایل پی جی کے سلینڈرز خرید رہے ہیں۔
پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اکثر کھانا پکاتے ہوئے گھر پہ نا تو سوئی گیس چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس چھوٹے سلینڈر بھروانے کے لیے آتے ہیں گیس بھروانے کے لیے۔
اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ زیر بحث ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری ایام میں ایران کے ساتھ کیے جانے والے اس معاہدے کو پاکستان نے 2015 تک مکمل کرنے کا عہد کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے حدود میں پائپ لائن بچھانے کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے اس سال اگست میں ان خبروں کی تردید کی تھی کہ پاکستان نے اس پروجیکٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ایران پر امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں نے پاکستان کو پروجیکٹ پر کام کرنے سے روکے رکھا ہے۔
پاکستان میں جو گورنمنٹس ہیں، جو پچھلی بھی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی، ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ٹالریٹ کر سکیں یا وتھسٹینڈ کر سکیں اینی پریشر، ایکسٹرنل پریشر۔ اور پریشر تو آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہی پریشر ہوتا ہے، کیونکہ ایران ایک سینکشن ملک ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے ہر ملک کو، دنیا بھر کے ملکوں کو، کہ اگر آپ ایران کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہم آپ پہ سینکشنز لاگو کریں گے۔ لیکن باقی ملک کر رہے ہیں، باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ گیس پائپ لائن ایک بہت اہم، بہت ضروری اور بہت اچھا پروجیکٹ تھا، اس میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن تھی کیونکہ ہمیں انرجی ملتی ایران سے۔
گزشتہ ہفتے پیٹرولیم ڈویژن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ 2024 تک پاک ایران گیس منصوبہ نامکمل کرنے کی صورت میں ایران بھاری جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگست میں دورہ پاکستان کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے ناگزیر قرار دیا تھا۔ دوسری جانب ملک میں توانائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاکستان نے امریکہ سمیت ایران کے ساتھ بھی دوبارہ سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اس کو جلد از جلد ریموو کیا جائے۔ اس بارے میں ہمارا ایران کے ساتھ بھی ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے اور امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ ابتر معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کو اپنی سرحدی حدود میں پائپ لائن بچھانے کے لیے ایک خطیر رقم درکار ہوگی، جو کہ موجودہ حالات میں مشکل دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ ہفتے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 21 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایسے میں حضرت خان کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی کے بعد گیس کی عدم دستیابی اور مہنگے داموں گیس سلینڈر خریدنے کی صورت میں ان کا گھریلو بجٹ مزید متاثر ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی طرف سے اکثر ایران پر امریکی پابندیوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے میں جب پاکستان توانائی کے شدید بحران کا سامنا کر رہا ہے، امریکہ کو ایک ایسے پروجیکٹ پر کیا تحفظات ہیں جو پاکستان کو اس بحران سے نمٹنے میں بڑی حد تک مدد دے سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے اس سوال پر امریکی محکمہ خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ توانائی کی قلت کے بحران سے نمٹنے میں پاکستان کو مدد دینا امریکی ترجیح ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی انرجی کیپیسٹی میں تقریباً 4000 میگا واٹ سے اضافے میں مدد دی۔ اور امریکی پروجیکٹ کی وجہ سے 5 کروڑ سے زائد پاکستانی گھرانوں میں بجلی موجود ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے منسوب بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر پاکستان کی حکومت سے بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن سفارتی بات چیت کی تفصیلات نہیں بتائی جائیں. پاکستان کی توانائی ضروریات ہیں کتنی اور کن کن منصوبوں سے اسلام آباد یہ پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا آپشنز کیا ہو سکتی ہیں اور ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل ہونے کے کیا امکانات ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہانیہ احساد سے جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشیل انالیسس سے منسلک ہیں. ہانیہ, کیا صرف جیو پالیٹکس ہی اس کی وجہ ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ مکمل نہیں کر پایا؟
جی بالکل اسد, آئی تھنک جیو پالیٹکس اس وقت سب سے میجر اور پرائمری ریزن ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ نہیں کمپلیٹ کر پایا. جیسے کہ ہم نے سنا ملٹیپل سورسز سے کہ جو 2012 میں جو سینکشنز لگی تھیں ایران پہ یو ایس کی طرف سے, اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہیں لے سکا. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ڈفرینٹ پولیٹیکل ریجیمز ہیں ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے. پی 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 کی ریجیم میں یہ انیشیٹ کیا گیا تھا منصوبہ, اس کے بعد پی ایم ایل این آیا. پی ایم ایل این کی ایک تو یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی ریلیشنز جو ہیں, سعودی ایران جو ٹینشنز ہیں, اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک کہ ایک وجہ ہے کہ اس جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کوئی پروگرس ہمیں نہیں دیکھا. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی ایک میجر جو پروجیکٹ تھا ایل این جی امپورٹ کرنے کے پروجیکٹس انہوں نے لگائے, ایل این جی ٹرمینلز لگے, ایل این جی پلانٹس لگے اور ملک نے ایل این جی امپورٹ اسٹارٹ کی. اب اس کے اندر ان کے کیا انٹرسٹ تھے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ ایل این جی امپورٹس بھی ایک میجر وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کو جس نے افیکٹ کیا, جس نے ڈیمانڈ کو امپیکٹ کیا. جب سسٹم میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہم ایک منصوبہ اکنامکلی وہ فیزیبل نہیں رہتا. تو ایل این جی امپورٹس جب سے پاکستان نے اسٹارٹ کیے تب بھی اس منصوبے کی جو ضرورت تھی وہ کم ہوتی گئی. اب جب ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں, پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی کی قلت جو مارکیٹ کے اندر ہے, اسپیشلی جو رشیا یوکرین جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد سے جب یہ ڈیولپ ہوئی سچویشن, پاکستان میں کو ایل این جی پروکیور کرنے میں, ایل این جی درآمد کرنے میں بہت مسائل پیش آئے ہیں. تو اب اگر ہم اس پروجیکٹ کو اسیس کریں تو اس کی نیڈ ڈفرینٹ ہوگی, بٹ پاسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں
ایل این جی جو تھا وہ ایک بڑا فیکٹر تھا اس میں, پاکستان کا ایل این جی کو پریفر کرنا ایک بڑی وجہ تھا اور اس میں پی ایم ایل این کا رول آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں زیادہ تھا.
بالکل پی ایم ایل این کی, کیونکہ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا پروجیکٹ, اور جیو پولیٹیکل ریزنز تو ہمیشہ سے رہے ہی ہیں. تو
2013 میں آپ جس طرح سے ابھی مینشن کر رہی تھیں ہانیہ کہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2013 میں شروع ہوا لیکن 2012 میں پابندیاں لگی تھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پابندیوں کے ایک سال کے بعد بھی اگر پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو پابندیوں کو اتنا خاطر میں تو نہیں لایا جا رہا ہوگا.
کہہ سکتے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ مطلب پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا لیکن اس پہ کوئی کنسٹرکشن ہمیں نہیں دیکھی گئی, کوئی ایکچوئل پروگرس جس کو آن گراؤنڈ ہم کہیں وہ ہمیں دیکھا نہیں. اگر کوئی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوتی, کچھ ہم دیکھتے فزیکل پروگرس, ہم کہتے کہ ٹھیک ہے پابندیوں کا اتنا میجر رول نہیں تھا, لیکن بیک گراؤنڈ میں آئی تھنک کہ پابندیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں.
آپ تو وہ ریفر کر رہی ہیں پاکستان کی سائڈ, دین ایران نے تو اس پہ کام کیا.
ایران نے تو کام کیا ہے اور ہوپ تھی کہ پاکستان بھی کرے, کیونکہ ایران بیسکلی بائیلیٹرل یہ ریلیشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اس میں ایران کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ ایران ایک چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان کے لیے فائدہ یہ تھا کہ ہمیں چیپ گیس مل جاتی. اگر وہ ایکچوئل میں چیپ ہوتی, اس کی اکنامکس ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے, بٹ دونوں ممالک کے لیے فائدہ تھا. تو ایران نے اپنی ڈیل کو پورا کیا, بیکاز ایران چاہتا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ رہے جاری, بٹ پاکستان کے اوپر کیونکہ یو ایس کا پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا.
ہنیہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں راؤ عامر علی نے بھی جوائن کیا ہے کراچی سے, ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. عامر بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. ہنیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں دوسری لائن پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ پروجیکٹ نہیں مکمل کر سکا اس میں جیو پالیٹکس کا زیادہ رول ہے؟
جی بالکل,
انرجی مکس کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں, جس طرح سے ایل این جی کی امپورٹ جو ہانیہ کہہ رہی تھیں کہ ایل این جی کی امپورٹ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پرائمریلی پریفرنسز جو ہیں وہ چینج ہوئی, پاکستان کی ڈیمانڈ چینج ہوئی, اس وجہ سے بھی کچھ حد تک اس پروجیکٹ کی جو امپورٹنس تھی وہ کم ہو گئی.
ہاں دیکھیں جی, پاکستان کو ایل این جی امپورٹ کے لیے بعد میں جانا پڑا. تو ایل این جی امپورٹ جو اسٹارٹ کیا پاکستان میں 2015-16 میں سٹارٹ ہوئی, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا ایران گیس پائپ لائن, یہ کس بہت ساری وجوہات تھی جس میں جیو پولیٹیکل میجر ایشو یہی تھا اس کا. تو ایران جو ایل این جی امپورٹر, بعد میں اس کو پاکستان کو اس کے لیے جانا پڑا. تو اس کے بعد اوبویسلی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ وہاں سے پوری ہونے لگی, تو پھر ہم یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا.
انیا, جس طرح سے ہم ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایل این جی کے حوالے سے جو بات کی, تو توانائی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے پاکستان میں, مہنگائی اس میں ڈیفینیٹلی ایک میجر رول پلے کر رہا ہے توانائی کی قیمتوں کا, تو سستی توانائی جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, تو یہ گیس پائپ لائن آپ کتنی ضروری سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے اور کچھ انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں اس کے بعد؟
بالکل, اگر تو یہ بن جاتی, کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے پائپ لائن اور ایران سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس سے ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. کیونکہ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو اپنی ڈومیسٹک گیس پروڈیوس کر رہا ہے وہ $3-4 پر ایم ایم بی ٹی اس کی پرائس ہے. اس کے برعکس اگر ہم ایل این جی کو دیکھیں تو وہ ہمیں $12-15 کے بیچ میں پر ایم ایم بی ٹی امپورٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو یہ منصوبہ ان دو رینجز کے بیچ میں ہمیں سپلائی کرتا ہے گیس کو, تو اس سے بجلی کی قیمتوں میں فرق پڑے گا, کیونکہ یہ ایک چیپر سورس آف جنریشن ہوگی. بٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہیں جن کو ہم کوٹ کر سکیں کہ یہ اتنی پرائس پہ ہمیں اس ایران سے گیس ملے گی. اگر $3-4 جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اگر ایل این جی کی پرائس سے بھی زیادہ پڑتی ہے ہمیں, تو یہ بالکل بھی فیزیبل منصوبہ نہیں ہے, اسے بجلی کی قیمتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر چیپ ہے, چیپر ہمیں پڑتا ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ایل این جی, تو یہ ایک فرق تو آئے گا. لیکن میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا یہی ایک ہمارے پاس رہ گیا چیپر سورس آف جنریشن, اس کے علاوہ بھی بہت سے
ہم آلٹرنیٹس پہ بھی جاتے ہیں. عامر کو بھی یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا. عامر, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, آپ کی کوئی ایسی ورکنگ ہے جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے مطابق اگر یہ پائپ لائن پوری ہوتی ہے تو انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں؟
جی بالکل, اگر ہم دیکھیں جو پاور پروڈیوس کرتے ہیں ہم, جو انڈیجنس گیس ہے اس پہ سب سے ریلیٹیولی سستی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. جیسے ہانیہ نے کہا کہ ابھی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہمارا $12-15 ہے, اور جو لوکل گیس ہے ہماری وہ جو پاور پلانٹس کو مل رہی ہے وہ $1200 ایم ایم بی ٹی یو, تقریباً جو $3-4 پر ایم ایم بی ٹی یو بنتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ پرائسز اس کی جو ہے وہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہے, اگر ہمیں $7-8 پہ بھی ملتی ہے, ایک تو پرائسنگ کا ایشو تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی گرو ہو گئی ہے. اور یہ جو منصوبہ تھا یہ تقریباً 750 ایم ایم سی ایف ٹی کا تھا, جو ہماری تقریباً 25% ڈیمانڈ کا بنتا ہے. تو اوبویسلی اس منصوبے کے آنے سے جو ہماری جو ایک تو انرجی نیڈ بھی پوری ہوں گی, دوسرا جو ہے وہ انرجی, سستی انرجی بھی ہم پروڈیوس کر سکیں گے.
تو پاکستان کے پاس اس وقت توانائی کے سورسز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سورسز ہیں اور $3-4 میں پاکستان خود پروڈیوس کر سکتا ہے, یا انرجی ہے ہی نہیں, جو پرائس ہے وہ تو تب امپلیمنٹ ہوگی نا اگر آپ کے پاس انرجی ہوگی تو؟
جی جی, لوکل پروڈکشن تو ہماری میکسیمم یوٹیلائز ہو رہی ہے, اب مزید تو نہیں ہے, اسی وجہ سے ہمیں جو ہے قطر سے ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہماری لوکل جو پروڈکشن تھی وہ ہماری لوکل ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی, اسی وجہ سے ہم جو ہے اس منصوبے کی طرف گئے.
انیا, آپ پاکستان کے پاس آلٹرنیٹس کیا ہیں, پاکستان کے پاس اگر ہم اس وقت جائزہ لیتے ہیں جو کہ رینیوبل انرجی کی بہت حد تک بات ہوتی ہے, پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنس ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان امپلیمنٹ کر بھی سکتا ہے؟
پاکستان کے پاس اس وقت دو نوعیت کے آلٹرنیٹس ہیں. ایک تو ہم جب انڈیجنس فیولس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر رینیوبل انرجی آئی تھنک سب سے بڑا اثاثہ ہے اس وقت ملک کا, جس کے اندر سولر پاور ہے, ونڈ انرجی ہے, ہائیڈرو پاور ہے کسی حد تک. ہائیڈرو پاور کے منصوبے تھوڑے سے کیونکہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں اور ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو وہ انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں اتنی فوری طور پہ بجلی نہیں فراہم کر پائیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم سولر ونڈ انرجی کو دیکھیں اور ساتھ میں اگر ہم بیٹری کو ایڈ کریں, بیٹری اسٹوریج کو, تو یہ منصوبے بہت اس وقت کاسٹ افیکٹو ہیں. سولر ونڈ انرجی کی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چیپسٹ فارم آف جنریشن ہے, 2-3 سینٹس پر کلو واٹ آور یہ بجلی آپ کو فراہم کرتی ہے. جبکہ اگر ہم ایل این جی کی قیمتوں میں دیکھیں کہ قیمت دیکھیں جو ایل این جی سے پائی جاتی ہے بجلی, اس کی 20 سینٹس پر کلو واٹ آور پرائس ہے. तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर. तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर विंड स्पेशली, पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये बहुत ज़रूरी हैं और ये सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं. और अगर हम जैसे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जैसे मंसूबों को अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि कब ये मटेरियलाइज होंगे, अगले चार साल में, अगले पांच साल में होते हैं.
तो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रॉब्ली डिलेज आ सकते हैं. आमिर, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, आप अगर क्विकली मुझे बता सकें आपकी नजर में क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास?
जी बिल्कुल, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल में सोलर और विंड है. विंड का हमारे पास एक कॉरिडोर मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे पास जो है वो हम बहुत ज़्यादा मकदार में वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा सोलर है. अच्छा, दोनों विंड और सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इससे जो ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी. सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी जगह इंस्टॉल कर दें और उसी एरिया पे, उसी स्पेसिफिक एरिया को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें. अब मौजूदा जो हमारा निज़ाम है उसमें हमने तकरीबन 40 से 50 हज़ार मेगावाट की बिजली की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तो लगा दी है,
लेकिन उसके लिए हमारे पास ग्रिड में स्पेस नहीं है. अनिया, मैं लास्ट पे क्विकली ये जानना चाहूंगा, एनर्जी प्राइसेस के नीचे आने की कुछ आपको समझ आता है, कोई सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के आवाम के लिए?
हो सकता है, अगर हम जो जैसे हमारे कॉस्टली मंसूबे हैं जैसे एलएचजी के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो जनरेशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा कर्टेल करें, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, जो हमारे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अब एक तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की, उसके अलावा इनएफिशिएंट भी, अगर हम इन मंसूबों को से बिजली की फरहमी थोड़ी रोकें, अपने ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम को इम्प्रूव करें, और इसके पैरेलल में अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को अंदर ग्रिड के लेके आए,
जिसपे पाकिस्तान को काफी सारी ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया हनिया, आप हमारे साथ थी. आमिर, आप हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात थी उसको हम आगे बढ़ा रहे थे. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. इलाकाई और आलमी सियासत का इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुकम्मल ना होने में क्या किरदार है, इस हवाले से मेरी बात हुई फातमे अमान से, जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं. उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर काम ना होने में अमरीका का क्या किरदार है.
इसकी बड़ी और असल वजह अमेरिका का इस प्रोजेक्ट पर अदम इत्मीनान था. बाद में उन्होंने टैपी की तजवीज दी. टैपी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती और अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान और भारत जाती, लेकिन खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए और ये भी कि इस पाइपलाइन को कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से गुजरना था तो बहुत मुमकिन है इसका कुछ न बने. तो अमरीका ने पाकिस्तान और ईरान के बीच तवानाई के इस मुआहदे की मुखालफत की. इसके लिए उनकी अपनी जुहात होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तानी आवाम का फायदा हुआ और सऊदीज भी. अगर आपके इल्म में हो कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मगरिब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना था, उस वक्त सऊदीज ने पाकिस्तान को तेल दिया था जिसकी उसे शदीद जरूरत थी. सऊदियों का ईरान और पाकिस्तान की इस पाइपलाइन पर एतराज भी इस पर काम में ताखिर की बड़ी वजह रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के दूर होने वाला है. सऊदी पाकिस्तान के बड़े माली सपोर्टर रहे हैं. जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल पड़ी सऊदीज ने उसे फंड्स मुहैया किए हैं और बदले में वो कुछ वफादारी की तवक्को करते हैं. तहम सऊदीज पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते. हाँ, वो ईंधन के टैंकर्स भेज सकते हैं. जब भी पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव हो वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क ईरान गैस पाइपलाइन का निमुल बदल नहीं हो सकता सवाए इसके कि पाकिस्तान तवानाई के दूसरे जराये तलाश करे, जो कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आता.
Maybe other forms of energy which I don't see in any foreseeable side.
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर. ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा, facebook.com/urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है व्यू उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @vuurdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. له پاکستان څخه د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو په تړاو بیلابیل خبرګونونه. ملګرو ملتونو هم په دې اړه خپله ژوره اندېښنه ښودلې. د اوکراین سره د مرستې په اړه د ناتو د پوځي مشرانو خبرداری. دوی وایي د اوکراین سره د پوځي مرستو په نتیجه کې د اروپا پوځي ډیپوګانې مخ په خلاصېدو دي، او د امریکا جمهور رئیس هم په دې اړه خپل ولسته وینا کوي. او د افغانستان د مخکنی پوځ د یوې پوځي پیلوټې کیسه. دا پیلوټ د امریکا په ټکساس ایالت کې د نړۍ له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه امریکا ته راغلي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د تلی دیارلسمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 5مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. نن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه رپورټ مهم ټکی د خبرونې قدرمن میلمه د مالی وزارت پخوانی موین ګل مقصود ثابت سره څیړو. تر څنګ به زما همکار سید سلیمان آشنا د ناتو د پوځي مشرانو په خبرداري رڼا واچوي. ثابت صاحب او آشنا صاحب، له تاسو نه په مننه، هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه دغه هیواد وروستۍ پریکړې د ګڼ شمیر بنسټونو او چارواکو غبرګونونه راپارولي. ملګرو ملتونو د بې اسناد کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان پر پریکړې اندېښنه ښودلې او دای د اصولو خلاف اقدام بللی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي چې په زور د افغان کډوالو په ستنول سره به دغه کډوال په افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د هغې هیواد پریکړه د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د یاد سازمان د هڅو خبر ورکړی دی.
دا د اندېښنې وړ یو تحول دی. زه ډاډه یم چې یو این ایچ سی آر کې همکاران دې مسرې ته ګوري. د اصولو له مخې دا مهمه ده چې هیڅ کډوال بیرته ستون نه کړای شي، مګر دا چې په داوطلب او با عزت شکل ستنېدل وي.
د کډوالو نړیوال سازمان هم د پاکستان په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. ویل دي چې په دې اقدام سره به په ځانګړي ډول افغان خزی او انجونې چې د طالبانو له ظلمونو تښتېدلې اغېزمنې شي.
موږ د هغو کسانو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د مدافعانو، پخوانیو حکومتي چارواکو، پخوانیو پوځیانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او خبریالانو په اړه اندېښمن یو چې د 2023 کال د اګست میاشتې نه وروسته د طالبانو د مخامخ غواخ لامله تختیدلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت لخوا بل میاشت افغانستان ته د سلګونو زر افغان کډوالو د ستنولو د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانان پاکستان ته د طالبانو د زورولو نن تختیدلې دي. هغوی په یو غیر مسؤول حالت کې ژوند کوي، چیرې چې یا په پا پاکستان کې د یو سخت بهیر لارې د کډوالو په توګه خپل نمونه ثبت کی، او یا د یوې اوږدمهاله پروسې لارې په بل هیواد کې د مشت کېدو لپاره انتظار وباسي. افغانستان ته په زور ستنول کېدی شي، خو هغوی به د ستر ګواښ سره مخ شي.
پاکستان هیواد
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د سلګونو زر افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ظالمانه او ناعادلانه بللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په اړه خبرداري ورکړی.
دا پریکړه مشغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصاف پریکړه ده.
د یو 1.1 میلیون افغان کډوالو د ستنولو په اړه د پاکستان له پریکړې وروسته د طالبانو حکومت د دغو کډوالو د ستنولو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي پاکستان د نړیوالو قوانینو خلاف کډوال باسي او هغوی باید یادو کډوالو ته ښه راغلاست ووایي، او په دې برخه کې د یو این ایچ سی آر مرستې ته اړتیا لري. سمیع الله جلانزای د امریکا غږ.
پاکستان ټولو غیر قانوني کډوالو ته لارښوونه کړې چې د نومبر تر لومړۍ نیټې لغه هیواد په خپل خواخه وزي یا به په زور وایستل شي. نوې لارښوونه به په عمده توګه افغانان اغیزمن کړي. په تیره هغه کسان چې د 2023 کال د اګست میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریالې سارا زمان د یو شمیر افغان میرمنو سره خبرې کړې چې برخلیک یې ناڅرګند دی.
حلیمه د دریو ماشومان مور ده. تیر کال د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللی ده.
میره شوهر و در ژورنالیست دی.
زما میره خبریالو. بهرنیانو سره کار کاوه. مونږ بیرته تللی نشو. ځکه د هغه ژوند په خطر کې.
در به اوس کې جان خطره ده.
ډیر ژر کې د شي حلیمه په زور له پاکستانه وتلو ته اړ شي. حلیمه له امریکا غاکس خوختل چې د هویت خوندې ساتل لپاره ورته دانو واخلي. د پاکستان د حکومت د معلوماتو لمخې د 1.5 میلیونو افغانانو څخه یو د چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي.
که هغوی د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ونوځي، ولایتي او فدرال ټول پولیس به هغوی په زور وباسي.
په پېښور کې د طالبانو جنرال قونسل امریکا غږ ته وویل دا پرېکړه کېدای شي اړیکې زیانمنې کړي.
په داسې لنډه فیصله کول دا به د دوو همسایګانو ملکونو باندې سیاست په لحاظ کې راواخلي، دا به ډېر منفي تاثرات ولري. کنه
که څه هم پاکستان د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو لاسلیک کوونکی نه دی، خو په پاکستان کې څه باندې 4 میلیونه افغانان اوسیږي.
می جو بهر جاتی وو بس
کله چې بهر زم په فکرونو کې دوبه یم. ځکه زه او میړه می ویزه نه لرو. اگر پولیس هم کې اگر وو کا پولیس هغه ونی سي زبل خپل دریو ماشومان سره څکو.
په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو څخه څو میاشتې وروسته ایدا پریکړه کړې ده. د چارواکو د ادعا له مخې شواهد ښیي چې په دغه بریدونو کې افغان اتباع لاس لري.
نیشنل سٹیټ کا جو کانسپټ
د ملي دولت مفهوم دا دی چې په هیواد کې غیر قانوني کړنې، غیر قانوني کارونه نه ترویج کیږي. موږ به هم دې ته اجازه ورنکړو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پانل لیکلی چې د پاکستان دغه راز چلند د منلو وړ نه دی. تر دې وړاندې طالب ویاندویانو او د امریکا د حکومت ترڅنګ نړیوالو بنسټونو دا ادعا بې بنسټه بلل چې ګواکې افغان کډوال دی د پاکستان په امنیو کې لاس ولري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بلپلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د پاکستان حکومت باید افغانان دې ته مجبور نه کړي چې بیرته لاړ شي، ځکه چې ځینې مهاجر د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي. د پاکستان حکومت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ناقانونه مهاجرینو ته یوه میاشت وخت ورکوي چې بیرته ووځي. د یو نیچ سی آر ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د بې اسنادو کډوالو نوم لیکنه وکړي او د دوی اداره چمتو ده چې په دې کار کې ورسره مرسته هم وکړي. پام وکړئ، د سر افریدی سره زموږ د همکارې مرکیته.
زموږ نن ستاسو وخت نه افریدی صاحب، افغان مهاجرو ته د پاکستان نه د وترلو لپاره ډیر کم وخت ورکول شوی دی. یونیسیار په داسې وخت کې د هغوی سره د مرستې لپاره څه کولای شي؟
موږ همدغه غوښتنه کوو چې دې کې داسې خلک هم شته چې هلته کې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر کېدای شي. هلته کې نو باید چې دغه خلک په زبردستی ریپورټ نه کړی شي. او د دې لپاره موږ حکومت ته هم همدغه وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان په کار دی چې دغه خلک موږ رجسټر کړو او یونیسیار به دې حوالې سره کومک کوي د حکومت پاکستان، ځکه چې د حکومت او پاکستان خلکو د تیرو څلوېښتو کالونو د افغانانو دلته کې مېلمستیا کړې ده. موږ دا امید کوو چې دغه مېلمستیا به دې جاري وساتي او د دې حوالې سره چې کوم رجسټریشن چې دا کوم عمل دی نو دا د پاکستان په خپل انټرسټ کې دی، ځکه چې پاکستان ته یو حکومت ته دا باید چې پته وي چې په دلته کې د دې په ټریټری باندې څوک دلته کې اوسېږي. نو دا د پاکستان په هغه کې د انټرسټ کې هم ده چې دا خلک دلته رجسټر شي او موږ تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ په دې حوالې سره.
ایا هغه کسان چې په خوار غلی دي یا اوس راغلي دي افغانستان نه پاکستان ته او هغوی رجسٹر نه وي، یونیسیار دا هغوی د رجسٹری یا د نمونو ثبتولو لپاره دغه پروسه چې دا هغه وس هم دوام کوي او کنه دغه پروسه ودرېدلې ده؟
دا دي کې خدای سي دي چې کوم د تیرو سلويختو کارونه کوم افغان رونه باندې دلته کې ژوند دي کول په پاکستان کې. دا وی سره حکومت په 2000 شپږم وم کې دي ته کارونه ورکړي چې هغه کارونه ته پروف اف ريجستريشن کارډز یعنی پی او آر کارډز ولوي. نو دا د یونیسیا په مرسته سره دا کارونه دي ته ملو شي او بیا سدا سي خلکو چې هغه ريجستر شي نو بیا حکومت په 2000 ولسم کې تقریبا 7 لک واتیا زره خلک د دلتا رجسٹر کر پا پاکستان کی نو دا خلق ہم نو اس چکم خلق راغلی دا خو دا دی سرا زکر چے مونگا ہم دا خبر رکھو چے دا دی دا پارا دا پاکستان اصل کی دا ریفیجی لا نشتا دے پا پاکستان کی اور نا پاکستان دا جنیوا کنونشن چکم 1951 کنونشن دا غی سگنیٹری دے و دا غی دا پروٹوکول ہم لکا غی نگی سائن کی نو پا دی دا دی پا ایبسنس کے بے یونیسیار چکم دا تائیون کی دا مہاجر یا دا ریفیجی نو آغا دل تکی کی نو دی حوالی سر دا سی سا یو دا غم دے شوے پاکستان دا سی سا یو سٹیپ ندیو چت کرے دا چکم دیوی کم خلق را کردی پاکستان تا نو مونگا ام دا غوائی چی دا خلق پایل چی دی کی دا سی خلق شتا چی دا ہوئی تا انٹرنیشنل پروٹیکشن موات ضرورت شتا دی دا پسکی آغا پاکستان تا واپس نشی تلی
ستاسو په نظر څومره کسان دي چې پاکستان وی چې غیر قانون دي او په پاکستان کې میشت دي؟ تاسو د اندازې لری چې څومره شمیر به وي؟
خو موږ سره داسې اگزیکټ فیګر نشته دی، خو ظاهره ده چې کوم خلک افغانستان راغلي وو هغوی سره د ډېرو خلکو سره په دې کې ویزې هم وي، ویلډ ویزې وي، هغه ویزې هغه ایکسپایر شوي. خو مو خدا وایو چې کوم خلک د جنگ د وجه یا داسې د یو دغه د وجه داسې د کنفلیکټس یا د انسرټنټي د وجه راشي او هغه بل ملک ته راشي، نو هغه ضروري نه چې هغوی سره اسناد موجود وي، هغه بل ډاکومنټ ضروري نه چې هغوی سره، ځکه چې په داسې صورت حال کې خو خلک خپل هر څه پرېږدي او راشي. زموږ په دغه سره خو د دې سره اوس چې کوم ایگزیکٹ فگر دے دا خو ماتا دے دی دا غنیش تا دے چا سمرا انڈاکومنٹڈ خلق تی، خو دا حکومت چا کما دا شمیرا حکومت یاد آئی چا دورا خلق پا پاکستان کی دی واغوی انڈاکومنٹڈ دی دا غوی سرا ایگزیکٹ فگر پینی دا دی
دا یونیسیار دا پارا دا وقت تر ٹھولو لوی چیلنج سا دے
پدی والی سر خو مونگا چکلا پا افغانستان کے انتکی دا پیخ ہوشوا انتکی جلا کم ڈیولپمنٹ سوشو دا غینا پس مونگا دا افغانستان دا پارا یو گلوبل زمونگا ایڈوائز دیزی دا گلوبل لیول مانے نو آغا پا دوزار یو وشتم کی ہم مونگا یو ایڈوائزری جاری کرے وا پا دو وشتم کی ہم و پا در وشتم کی ہم مونگا دا یو ایڈوائزری دا دی ڈسپلیسمنٹ آوالی سر جاری کرے وا چی کم حیوادون کی آوانانی نو بای چی دا حیوادون دی افغانان واپس افغانستان ته ورلیږي، ځکه چې هلته کې ما چې څنګه مخکې وویل چې دې کې داسې خلک شته چې هغه واپس نه شي تللی. نو دغه ایڈوایزر مونږ ایشو کړي دي او چیلنج هم دغه دی چې مونږ وایو چې دغه چې کوم خلک دي باید چې دلته کې دا سپورټ شي، ورسره ورسره مونږ به د انټرنیشنل کمیونټي نه هم دا وسبو دا خبره کو لګیا یو چې باید چې دغه کوم هوسټینګ کنټریز دي لکه څنګه ایران شو، پاکستان شو، یا نور داسې هیواد
افغانستان
اقتصادی وضعیت نړیوال بانک په خپل نیوی رپورٹ کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د خزو په زده کړو او کار باندې د بندیزونو د پالیسیو دوام به د اقتصادي زیانونو سبب شي. د یو هیواد په اقتصاد کې د میرمنو د ونډې پر ارزښت او د نشټوالي پر زیانونو د خبرونې قدرمن میلمه ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرې کوو چې د افغانستان د مالیه وزارت په خوانی موین هم پاتې شوی دی. ثابت صاحب ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. د نړیوال بانک دا رپورټ د بې ثباتۍ تر عنوان لاندې خپور شوی دی. صاحب، اول به د دې رپورټ په تړاو ستاسو ارزونه واورو.
ډیره زیاته مننه تاسو او لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. دغه راپور کې یو دوه درې مثبت نقطې هم شته، خو اکثریت د آینده په باره کې یو منفي عکس وړاندې کړی ده. په دې معنی چې اقتصاد په آینده کلونو کې که په همدغه قسم رواني، نو شاید نور هم کوچنی او وړوکی شي. او تاسو پوهیږئ چې اقتصاد وړوکی کېږي، د خلکو د زندګۍ معیار نور هم ضعیفه کېږي او غریبي زیاتېږي. اصل کې دوی دغه وړاندوینه کړې ده په دې راپور کې.
بله، د میرمنو دندو ته چې راشو، د طالبانو نه پرته یې ټول د یو هیواد او ټولنې دپاره حیاتي بولي. صاحب، نړیوال بانک چارواکي وایي چې د جنسیت په برخه کې زیان راوړونکي پالیسیو ته باید د حل لارې پیدا شي. د حل لارې ښکاره ده، خو قناعت یې نه کېږي. نو څنګه او څه باید وشي؟ دا زیان څومره تاسو لوی بولئ؟
دا سدا چې د هر وطن یا د هر هیواد په اقتصادي پرمختیا کې ا بیل دینه چې باید هغه مملکت مشروعیت ولري حکومت خارج سره راکړه ورکړه وکړي یا هماوی پالیسیان او قوانین ولري په داخل کې څلور فاکتور دي چې هغه ډیر زیات مهم دي او هغه څلور نه یو بشری قوه ده بشری قوه دی هر مملکت دی اقتصاد ملاتیر ده په ډیر مملکو کې بشری قوې لپاره خلک پونتونونه لري ظرفیت سازی کوي ترڅو دغه خلک یا وګړي مفید وګرځي یعنی په اقتصادي فعالیتونو کې کار واخلي په افغانستان کې نیم نفوس خزي دي نیم نو تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم نفوس اېز اقتصاد کې برخه وانهلی او فائدہ ونرسي یا ګټور تمام نشي نیم پاتې کی اغه نیم هم لډیر مشکلات سره مخ دي درسونه نسته تخنیکی ظرفیت کم ده نو تاسو فکر وکړئ چې اقتصاد
بله سابق صاحب هغه نیم نفوس چې هم دومره په فساد کې لاس نه لري او هم ډیر زیار کښی دي سابق صاحب رپورت بربندوي چې په داس حال کې چې د بهرنوي هیوادونو څخه په 2022 کال کې واردات زیات شوي سږ کال د افغانستان څخه صادرات هم کم شوي دي چې دا کار د سوداګرۍ بیلانس کسر لا زیات کړی دی خو طالبان بیا د معدنونو او قانونو د صادراتو د زیاتوالي یا دا ونه کوي او تری وحده ویاړي تاسو څه وایاست
دا څه د چ صادرات تابند بيخي زیات سوي دي په تیر کال کې 1.9 میلیارډ چې دا له پخوانه زیات دي خو دا اوس په دې سکه کال کې په 2023 کې بیرته کم سوي دي او دلیل دا ده چې دې زیات د معدن او زغال سنگ صادرات او پاکستان ته چې هغه اوس بیرته کم سوي دي متاسفانه نو اوس واردات زیات سوي دي او بانک جهانی په دې باندې یو سوال پورته کړی دی چې په کوم مملکت کې د خرید د قدرت دومره ضعیف وي نو واردات څنګه دومره زیات شوی او بیا دوی یو اخس کړی دی او اخس دا کړی دی چې کې دې شي دا واردات راسي او محصول افغانستان والی او دې دا بیا بیرته پاکستان ته صادر شي چې دا فقط یو اخس ته په دې کې تفصیل نور هم شته دا څنګه د څنګه چې دوی وړاندې کړی
bale یو ورسته پښتنه لاند جواب د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو ته اشاره شوې د بانکي سکتور د بے ثباتۍ د معاشونو د ورکړې د بیکاره سیستم اندېښنې هم شته تاسو په دې توګه د افغانستان اقتصادي راتلونکو
څنګه ویني اور اول خداده چې بانکي سکتور هم ډیر زیات مهم ده بل فعال بانکي سکتور موږ هیڅ هم نشو کولای او د هغه لپاره خارجي راکړه ورکړه او مشروعیت ډیر لازم ده نو دا هر څه سره تړلې دي چې ر دا سره جوړ نشي یا موږ خارجي دا اوس د موږ لارې ویل پاکستان ته وازه ده هغه منی منی مقاله نور یو چې ته وازه هم نه ده د منګه اکثره کارونه په حواله کی تاسو دغه راپور دی بانک جهانی چې وګوري اکثره معلومات غلط ځکه دي چې هغه دی حواله معلومات صحیح دي ته پلاس نه ورسي نو دوی اخس کوي او دغه اخس به د طالبانو دی حکومت په نقص هم تواری لکه لکه دادی تجارت خبره چي کی نو کچيره مشروعیت را نسی بانکي سيستم د منګه خارج سره ونه تړل سي او فعال اقتصادي فعالیتونه د خزو په شمول زیات نسی فکر نه کوم چې منګه پرمختګ نور وکړو په اقتصاد
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم لتا سونه ثابت صاحب په خپل چار کې بریالي وسی
ډیره مننه تاسو نه
نړیوالو خبرونو ته چرشه د ناتو تر ټولو لوړ پړو پوځي مشرانو خبرداري ورکړی چې د اوکرين سره په لوی اندازې د لویدیز د پوځي مرستو په دوام کې د اروپا پوځي ډیپوګان مخ په خالي کېدو دي د اوکرين سره دا پوځي مرسته د لپاره کېږي چې د روسیې د یرغل دفاع پرې وکړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې په دې اړه به خپل ولسته هم یو وینا واوروي د دې موضوع نور جزئیات د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې مکسره مل دی آشنا سید ولسمشر بایدن څو وخت ولستوینا کوي او څو غواړي چې ووایي
سلام خایسته جان تاسو ولیدونکو ته اصلا خو جمهور رئیس بایدن او پخپل سپینی مانې هم د سوازی نه دی ویلي چې دا غوینا به کله کوي خو د دې موضوع په اړه ون باندې اصلا دا بحث زکه شروع شو یادونه زکه وشو چې کله د په کانګرس کې د استادو د مجلس رئیس جمهوریت غوښتونکي کیوین مکارتي د خپل خلکو یادوي وی لنډمحاله رایګری په نتیجه کې د کار نه یاد واکنه ګوخه کړې شو هغه ټول موضوع د اوکرين اړه ون و نو جمهور رئیس په غبرګون کې دا خبره کړې ده چې البته تیر ماخامه دا خبره په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره وکړل چې ډیر زر به یو مهمه وینا په دې اړوند باندې وکړي او د امریکا ولسته به د سیو قناعت ورکړي چې ولې د اوکرين سره د همکاري یا د مرستو تداوم ډیر مهم دی. تر دې مخکې نه یعنی دوه مسلې روانې وي، یو دا چې د یو خوانه الته په اوکرين کې په خپل د اوکرينیز واکونه د خوانه تاروزی عملیات روان دي، خو دلته د امریکا د دفاع وزارت دا یادونه کړې یا ترڅنګ د سیویم چې خبرداري ورکړې ده چې د اوکرين سره د مرستو د تاوان لپاره د کانګرس عملاتړ او دوامدار اقدامات ډیر اړین او مهم دي، ځکه چې هغه مرستې چې ژمنه شوی هغه مخ په ختمېدلو باندې دي. نو جمهور رئیس بایدن د دې لپاره چې خپل وخت نه دی مشخص کړی کله به وینا کوي، اما دا ټینګار پرونو کو چې ډیر ژر به یو مهمه وینا خپل ولسته وکړي او دا به څرګنده کړي چې ولې دغه همکاري تداوم د اوکرين د خلکو سره ډیر مهم دی.
I'm going to make the argument that it's overwhelming.
زبداسي استدلال وکړم چې د اوکرين بریالیتوب د امریکا لپاره ډیر زیات په ګټه دی.
په عین وخت کې د ناتو تر ټولو جګپړو یا لوړپړو پوځي چارواکو هم د سیو خبرداري ورکړی دی چې د اوکرين سره د لویدیز د خوانه د ټولو مرستو په دوام او په دغه لړۍ کې اوس وخت د اروپا ډيري پوځي ډیپوګانی یا د تجهیزاتو یا د مهماتو ډیپوګانی اوس مخ په کمیدو باندې دي او بلکې خالی کېدو باندې دي او نشي کولای چې په یو معین نشمن نه ورسته د مرستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث پکې آمده ده چې کوک کړل شي د سیو تعهد یا ژمنه واخلي چې د اوکرين ولس او حکومت وکړل شي چې د روسي د اشغال په وړاندې خپل دغه تاروزی یا دفاعي حالت ته دوام ورکړي او خپل ازادي ته واخلي. دلته یو څه تفصيل په دې راپور کې شته د لیدونکو نم هیله کوم چې دا په تفصيل واوري.
اوکرایني ځواکونه د روسي پر اشغالګرو قواو د ورځې په زورګونو د توپونو ډزې کوي. اکثریت د پوځي امکانات د کیف د لویدیزو متحدین لخوا لیکل شوې دي. اوس چې د اوکرين دا جګړه شلم میاشتې ته داخليږي، د ناتو د پوځي چارو کمیټې د سیشن به پرې خبرداري ورکو چې مرستې مخ په خلاصې دودي.
موږ په اروپا کې د وړو او نیمه ډکو ډیپوګانو څخه پیل کړې وو، ځکه خو د وضعیت عمق اوس څرګندېږي چې موږ وړو کارخانې خپل تولیدات تر ټولو لوړې کچې ته ورسوي. موږ ډېر اندازه کې ورته اړتیا لرو.
دوړو اروپا او امریکا د وسلو د تولیداتو ډیریدلو د پاره خپل پلانونه تنظیم کړي دي. د دفاعي چارو څیړونکو سیمونا سواری وایي چې د مهماتو دوامدار اندازې ساتلو او اوکرين د لیګلو د پاره د لویدي سیاسي مشان باید واضح تګلارې ولري.
There is a lot more that can be done from that level.
الته ډيري خبرې دي د همدې ساتنه نیولې چې باید خبرې پرې وشي چې دا یو لنډمهاله حرکت نه دی، بلکې په پرله پسې او د اوږدې مودې هڅه ده. یعنی په دې کې د میلیاردونو ډالر پانګونې ته اړتیا ده.
د امریکا د دفاع وزارت هم دا اونۍ وویل چې د اوکرين سره د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اکمال لپاره چې کانګرس 25.9 میلیارډ ډالر تصویب کړیو، اوس ترې یوازې 1.6 میلیارډ پاتې دي. امریکا په تخمینی ډول د 2022 کال د فبروري وروسته چې روسیه پر اوکرين باندې یرغل پیل کړي، تر اوسه د کیف سره د 6.6 میلیارډ ډالر پوځي مرسته کړې ده. د اروپا اتحادي 20 میلیارډ ډالر او بریټانی په تخمینی ډول 2 میلیارډ ډالر مرسته کړي. خو د تجهیزاتو د دولي ډیریدل وخت نیسي. څېړونکو په دې باور دي چې د کیف تملاتړ کونکو ترمن د اندېښنه مخ په زیاتې دوه چې په امریکا او اروپا کې راتلونکو ټاکنې به ممکن د اوکرين د تملاتړ اړون غربي اتحاد تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا کانګرس د سیشن به پورس د حکومتي ادارو د بندیدلو لایحه په ورستۍ شیبه کې تصویب او د حکومت د بندیدلو مخه ونیوله، خو په دې لایحه کې د اوکرين سره د تازه مرستو هیڅ یادونه نشته. او د امریکا جمهور جو بایدن د سرګند کړي چې د کیف سره به د امریکا ملاتړ ته دوام ورکړي.
او سم ځنی نړیوال خبرونه د آذربایجان د دولتي امنیت ادارې د پنځمې پورز هغه ویډیو خبره کړ چې پکې د قرهباغ د سیمې د پخوانی مشر اریک هاریوانتونیان نیول کېدل څرګندوي. د آذربایجان د خبري آژانس په وینا هاریوانتونیان چې د سپتمبر په پیل کې له وخت خطر لري کېدو د مخې د سیمې مشر کوله ونیول شو او د آذربایجان پلازمینې ته منتقل شو. د ای پی خبري آژانس د رپورت له مخې په آذربایجان کې چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د قرهباغ څو پخوانی بیلتون غوښتونکي مشران وروسته له هغه ونیول چې تیره میاشت یې د پوځي چټکو عملیاتو په ترڅ کې د ارمنستان د دې جلا شوي سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړ. نن به د متحده ایالاتو د پخوانی سناتور داین فاینستاین د کلین په ویر د هغې د ټاټوبي په ایالت کالیفورنیا کې هغې ته د درناوي مراسم پر ځای شي. عزادارانو د چهارشنبې په ورځ د سان فرانسیسکو د ښار په تالار کې فاینستاین ته د درناوي د مراسمو په ترڅ کې په هغه ایالت کې د هغې د خدمتونو یادونه وکړه، چیرې چې هغې خپل په سیاسي ډګر کې کار او هڅې پیل کړې او یوه لسیزه یې د ښار د لومړنۍ ښاروالۍ په توګه دنده ترسره کړه. فاینستاین چې په سنا کې یو دیرش کاله تیر کړل، یوه اونۍ وړاندې په واشنگتن کې په خپل کور کې د یو لړ ناروغۍ وروسته له نړۍ سترګې پټې کړې. د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام سیالۍ نن پنځشنبې د اکتوبر 15 د هند د احمد آباد د ګجرات په ښار کې پیل شوې. لومړۍ لوبه د انګلند او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه. انګلند د 2019 کال د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه او نیوزیلند دویم مقام ترلاسه کړی و. د سږ کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه د نریندر مودي د کرکټ په لوبغالي کې کیږي چې د نندارچیانو د ظرفیت له پلوه په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی میدان بلل کیږي. د هند د ګجرات د کرکټ ادارې په خپل ویب سایت کې لیکلي چې په دې میدان کې د 113,000 نندارچیانو د ناستې او نندارې د پاره ځایونه برابر شوي دي.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام پاړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو پاړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکه او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
هله د دې ځنګړو خبرونو لیدل هیر نه کوي. خو راځي اوس د افغانستان د مخکنی پاوځ د یوې نظامی پیلوټې د ژوند کیسه و او ورچه زده کړې په نیمای کې پاتې شوې ده. اوس د امریکا په ټکساس ایالت کې د نړۍ له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه امریکا ته راغلي. زموږ خبريال زبی الله غازی په اړه رپورت را لګلې.
د پوز نظامی پیلوټي صابری رضایی تلایو کال پاتې و چې د افغانستان په آسماني د دفاع وزارت د هلیکوپټرو د چلولو هیله لرله، خو جمهوریت نظام ړنګ شو او په سلواکیا کې دوه کلن زده کړې په نمایي کې پاتې شوې. هغه په 2014 میلادي کال کې په پوز کې شامل شوې و. ورسته د هوایی ځواک لیکو تازموینه ورکړه او نظری زده کړې د نن په وطن کې وکړې. خو د جمهوریت له سقوط یو کال مخکې د مسلکي زده کړو لپاره د سلواکیا هیواد ته تللې و. وای منتظر و چې په 2022 میلادي کال کې به وطن تستنیږي، مګر و نشوه او د جمهوریت له سقوط وروسته امریکا ته راغله.
که در خارج از افغانستان ما بودیم به خاطر درس خواندن ما درس
مال هیواد به هر خپل درسونو ته دوام ورکوه. درسونه میلانو ختم کړي چې دولت سقوط شو او د امریکا د حکومت په همکارۍ دلته امریکا ته راغلم. یو وزنې هیله مې پیلوټی ده چې بیا ځلې پیلوټ شم او پرواز وکړم.
بتانم که دوباره پیلوټ شم و دوباره به آسمان ها پرواز کنم.
رضایی اوس د امریکا په ټکساس ایالت کې د مهاجرینو د برخې په یوه اداره کې کار کوي. هغه له افغان، اوکراینی او نورو هغو کډوالو سره کومک کوي چې تازه امریکا ته راغلي دي.
در یک از ریفیجی ارگانیزیشن ما مصرف خب در بخش میدیکل کیس منیجر هستم که
زده کډوالو په وی اداره کې د روغتیایی برخې کیس منیجر یم. زه له هغو کډوالو سره کار کوم چې نوی امریکا ته راغلي، چې په دې کې افغان کډوال، اوکراینی، همداشان د کیوبا، سودان او نور هیوادونو کډوال هم شامل دي.
وای کل چې به په سلواکیا کې د زده کړو په وخت چورلکه پورته کول نو خوشاله و چې که خیر و زر به د افغانستان په اسمان دغه سپروازونه وکي، خو و نشوه او هر شی به وطن او کورنۍ یادېږي. صابره رضایی هیله لري چې خپل نیمه پاتې زده کړې دلته په امریکا کې سرته ورسي او یو ورځ خپل هغه هیلو ته ورسیږي چې د ځان او افغانستان لپاره لري. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
حویته د لا بریا په هیله د خبرونه هم پای ته رسیدي. پښتو خبرونه نو وروسته دری خبرونه چې زما همکار سحر جان عظیمی هم دغه اوس موږ سره په استودیو کې په خیر اغله سحر جان.
سلام به شما، سلام به دوستان بیننده. در نیم ساعت آینده در مورد تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان برای شما گزارش های خواهیم داشت. امیدواریم که با ما باشین و تا آخرین دقایق ما را همراهی کنید.